السلام علیکم. ساعت د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه اوري. د موسیقي دوه ساعت خبرونه پای ته ورسېدل او د یو بلې خبري خبرونه وخت را ورسېد چې زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې چې تر 2:30 بجو به دوام کړي، د افغانستان په ارتباط باندې پر بیلابیلو مسایلو راپورونه لرو. د سر راپور مو دادی چې افغان حکومت تم لري چې د سولې په اړه د سبا ورځې غونډه په کابل کې جوړیږي، د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه بشپړ وضاحت رامنځته کړي. نور مسایل هم څېړو، خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې هم دا سرچکی دادی چې ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. دغه راز اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل وستایل. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواری پر ملمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز، اکمال او روزنې ټینګار کوي او د افغانستان د مشرانو جرګې د پریکړې چې د جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر اتک پورې ترسره نشي، د یو شمېر سناتورانو تند غبرګونونه راوپارول. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواری پر ملمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. له جمهوریت ریاست څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلي هغوی چې د بیګناه خلکو وینه تویوي او جنگ ته ادامه ورکوي، حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. د ننګرهار په جلال آباد کې چې دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواری پر ملمستون کې په انتحاري حمله کې 13 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت وایي دا توله خوګیانی ازادي راوړي ته ویل چې 14 نن سهار څه باندې 10 بجې رامنځته شوې ده. خاغلی خوګیانی زیاته کړه چې انتحاري حمله د داعش وسلوال لخوا د عبیدالله شینواری د ورور د خوشی کېدو په مناسبت نیول شوی مراسم کې شوې ده. د عبیدالله شینواری ورور څه مود وړاندې په ننګرهار ولایت کې داعش وسلوالو تختولی و چې په دې وروستیو کې راخوش شوی و. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز، اکمال او روزنې ټینګار کوي. وایي هیله مند دی چې ډېر ژر به بې پیلوټ الوتکې هم د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي. معصوم ستانکزي دغه څرګندونه د یکشنبې په ورځ د کابل د روزنیز مرکز د سرتیرو د فراغت په یوې غونډه کې وکړي. د ښاغلي ستانکزي په وینا لا هم د هیواد او امنیتي ځواکونو په وړاندې ستونزې موجودې دي چې په وړاندې د مبارزې لپاره باید پیاوړي شو. دی وی نوی وسایت او لوتکې د افغانانو د افغانستان په واک کې ورکول کیږي او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې به بي پیلوټ الوتکې هم د افغان ځواکونو په واک کې ورکول شي، تر څو له هغې نه په استفادې سره پرته له کومې تېروتنې څخه د محاربې میدان له لرې او له پاسه څخه کنټرول او اداره شي. د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې افغان ځواکونه په اړخیز ډول تجهیز او وروزل شي. او د افغانستان د مشرانو جرګې د پریکړې چې د جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نشي، د یو شمېر سناتورانو تند غبرګونونه راوپارول. دغه پریکړه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره اعلان کړه. خو معترض سناتوران وایي چې د اساسي قانون له مخې باید د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات د هوت په 13مه تر سره شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، د سیمه او بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خواوړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لری کېدل وستایل. ویل چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره اټومي معاملې له نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوې باب پرانیست. روحانی نن د ایران پارلمان ته وویل دا معاملات د ایران د اقتصاد لپاره یو پایل دی. د زیاته کړه چې ایران باید د تیلو پر عوایدو لږ اتکا وکړي. حسن روحانی دغه بدلون د ایران او سیمې په ګټه وباله.
موږ باید له دې فضا او شرایطو د خپل هیواد د ودې او پراختیا، د خلکو د هوساینې، د هیواد او سیمې د پرمختګ، ثبات او امن لپاره ګټه واخلو.
امریکا د ایران خلاف د بانکونو، پولادو، بیړۍ چلونې او په یو شمېر نورو برخو کې بندیزونه رسمن لرې کړل. دغه راز ایران د واشنگټن پوسټ د خبريال جیسن رزایان په ګډون 15 امریکایان له واشنگټن سره د بندیانو د تبادلې د موافقې لمخې خوشې کړل. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریګا موګرینی د موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ د لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولی او داسې سیاسي حل لارې موندلی سو چې په اغېزناک ډول عملي کېدای سي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې وویل ایران پر خپلو تعهداتو وفا کړې ده.
After more than 2.5 years of intense
تر سباندې دونیم کلونو سختو څو اړخیزو مذاکرو ورسته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تصدیق کړه چې ایران د بدلون لپاره پر خپلو تعهداتو وفا کړي او په حقیقت کې له هغې موافقې سره سم یې چې تیره جولای میاشت مو ورباندې سلا وکړه د خپل اټومي پروګرام زیاتې برخې بندې کړي.
په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو اجرایه فرمان صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک او د تیلو ملي کمپنۍ ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایانو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپین مړی یو چارواکی وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپل هغه شتمنۍ ترلاسه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړې وي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو خبریال په ګډون څلور ایراني اصل امریکایان خوشي کړي دي. د راپورونو له مخې درې تنه چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د بندیانو د تبادلې د موافقې له مخې خوشي سوي دي. جیسن رزاین د واشنگتن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول سو. خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال لګول سوي تورونه څو ځلې رد کړي دي. له ایرانه په بندیانو کې یو هم کرسچن پاسټور سعید عابدینی دی. د هغه میرمنې نګینې دینی د ان بی سی ټلویزیون خبريالې ته ویل د خپل خاوند پر خوشی کېدو خوشاله ده. دا وای دا حیرانونکې او نه منونکې خبر دی. خاوند مې لیرانه وتلې او په جرمنی کې دی. هلته ځینې صحیح معاینات کېږي. زه د احوال په تمه یم. په عین وخت کې لیرانه خبري اژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا په بدل کې شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړ د بورکینا فاسو په پلازمینه پر یو هوټل او رستوران په وروستۍ تروریستي حمله کې څلور تنه اوکراینیان هم وژل سوي دي. دغه حمله د جمعې پر ورځ وسوه چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سول چې څلور تنه اوکراینیان و. په وژل سوو کې یو لسنه بهرنیان و چې شپږ تنه کاناډایان، دوه فرانسویان، دوه سویسیان او یو امریکایي و. د هغې حملې مسؤلیت د القاعده اړوند هغې څنګ چې په اسلامي مغرب کې القاعده نومیږي اخیستی دی. څلور تنه برید کوونکي چې د راپورونو له مخې دوی ښځې وي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سول. د بورکینا فاسو ولسمشر دغه حمله بزدلانه او ناوړه بللې ده. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 1500 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. دغه راپور په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک کې مون لخوا وړاندې شو. د ملګرو ملتونو یو هیات وایي د نړۍ د محل په کال کې 25 میلیارد ډالر مصرفوي چې د 1500 مخکې کلونو په پرتله 12 برابر زیاتې پیسې دي.
د دې او د افغانستان سیمه نړۍ په اړه د نورو خبرونو راپورونو د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او وړاندې په خبرونه کې مخکمه واردل چې ټاکل شوی ده سباته په کابل کې د افغانستان د سولې د بهیر پاړه څلور اړخیزه غونډرم جوړ سي. د سولې د خبرو د څرنګوالي پاړه افغان حکومت تمه لري چې دا ځل به بشپړ وضاحت رامنځته کړي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې جګړه درې ورځې ته اوږده شوې ده. خو د نهر سراج اوسیدونکي د جګړې له څرنګوالي څخه شکایت کوي.
دا اوس چې دی تقریبا ور وځي کېږي یا تر وځي کېږي چې د ادم خان په کېږي کې شدید جنگ روان دی. په دې جنگ کې اوس حکومت شاته راغلی دی.
په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې د داعش ډلې یو شمېر استازی یې په تور لیست کې شامل کړی دي. په کندوز ولایت کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د بیکارۍ له امله دغلته ځوانان مجبوره کېږي چې د وسلوالو لیکو ته ورګډ سي.
دا ځوانان چې پانتونی خلاص کړي دوی ته زمینه د کار نشته، خو مجبور دي چې مخالفون صف ته لاړ سي او وسله هغه کې د دولت په ضد جنګ وکړي.
که وخت نور راپورونه هم لرو، د خبرونې دوهمه نیمایي مو ځانګړې سوې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته هیله ده، ملتیا مو وکړئ. تاسیس مرجخ لازده رادیو ری چی ده افغانستان پا اکثر روز ترو شارونو که ده افم پسل شهر پینزه و پر طول افغانستان که پا منزانه دوله سوش پش نوی چپو بندی خبرونی لری. رادو ده خبرونی لمری راپورت افغان حکومت تم لری چی ده سولی پاره ده سبا ورزی پا چلور ارخیز غونده کی با چی پا کابل که جوریشی ده سولی ده خبرو ده چرنگوالی پاره بش پر وزهت را منسته سی. ده افغان حکومت ده اجرای ریاستی ویاند جاوید فیصل نه نزده رو دو تویل چی ده سبا ورزی پا غونده کی ده باید واضح سی چی حکومت لچا سره او چر دول خبری وکری. ده افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی دی. په دې اړه جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
افغان حکومت وایي چې د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې چې د کابل په قربتوب ترسره کیږي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې غونډه کې به مشخصه شي چې افغان حکومت له کومو وسلوالو ډلو سره څه وخت او په څه ډول سوله کوي. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به دا هم واضح شي چې افغان حکومت له هغو مخالفینو سره څه کوي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغو غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاصو سره د مخالفو ډلو پیل سي او له دې خبرو څخه لازمه نتیجه چې سوله د هغه ترلاسه سي. همداراز د دغه ډول مجالسو څخه زموږ د سیمې د شریکانو سوي ژمنې په دې پروسه کې عملي سي او موږ دغه پروسه په همدغه ډول سره مخکې تعقیب کړو.
دا هله په داسې حال کې خودل کیږي چې ټاکل شوی سبا په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال او پاکستانی سیالي او دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي ګډون کوي. بلوري ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سبا ورځې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي و چې د غونډې ګډونوال به د سولې د لارې په نقشې بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وشوه د سولې پروسې لپاره د یو چوکاټ او میکانیزم پر اړه خبرې شوې وې. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سولې په اړه د جوړېدونکي څلور اړخیزې غونډې بحثونه وشول. سناتورانو ټینګار کاوه چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خاص پام وشي، د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي او د ښځو حقونو ته خاص پام وشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
سبا په کابل کې چار جانبه مجلس ته موږ ته خوشبینو د خدای دې چې دا مجلس واقعا د سولې په نوم افغانستان ته سوله راوړي. دغه سي بدبختۍ نه او د دې نه بعد راځي او وروسته راځي یا مخکې تېر شي، د دغه سي بدو خبرونو نور شاهد نشو.
دا په داس حل کې ده چې د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایر ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې له خبرو وړاندې د امریکا او پاکستان موافقه ترلاسه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سم د انتخابات په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د مشران جرګې رئیس وایي د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات به تر هغې نه ترسره کیږي چې نوي انتخابات او انتصابي سناتوران جرګې ته رانسي. د مشران جرګې پریکړې د یکشنبې ورځ په ورځ د دې جرګې د یو شمېر نورو سناتورانو توند عکس العملونه راوپارول او د احتجاج په ډول یې جلسه تحریم کړه. اعتراض کوونکو سناتورانو رسنیو ته ویل چې د اساسي قانون په پر اساس باید د مشران جرګې د اداري پلاوي انتخابات د هوت میاشتې په 13 نیټه وسی. په دې اړه زما همکاره ناجیه صفی راپور لري.
سناتور صاحب
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي د ټاکنې په اړه دا جنجالونه وروسته له هغه پورته شول چې د مشرانو جرګې اکثریت غړي او پریکړه وکړه چې د دغه جرګې اداري پلاوي به تر هغې نه نوي کیږي چې نور انتخابي او انتصابي سناتوران جلسې ته حاضر نشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبه په ورځ د درې سلويخت حاضرو سناتورانو له موافقې رای وروسته په دې اړه داسې پریکړه وکړه.
سناتور صاحب عزیز کسائی کے دعوی میں کھارے کمیشنہ موافق اس کارت سابس کسائی کے مخالف اس کارت سرخ شاہ سیواش سیلو چل چلو یاک چلو دوس چلو سی ما انتخابات نمیشہ تاکہ نفرائی دیگے انتصابی و انتخابی با مجلس ما شما حاضر نشدد.
د مشرانو جرګې د دې پریکړې پر مهال نږدې 1100 سناتورانو مخالفت څرګند کړ او د اعتراض په ډول له جلسې ووتل. دغه سناتورانو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د اساسي قانون په مطابقت باید د هوت په 14 نیټه د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات وشي. دوی ګواښ وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د مشرانو جرګې په هیڅ غونډه کې به برخه نه اخلي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. د دغو سناتورانو له ډلې حسیب الله کلیم ویل چې د سنا مجلس غړي په خپل دې پریکړې سره د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات تر نامعلومه نیټه پورې وځنډول.
خلاف دي اصول، خلاف دي طرز عمل، د عدم نصاب صورت کې کارتونه پورته کړل او انتخابات یې د یو دوه دریو نامعلومو کالو د پاره وځنډول. دا د موږ یو مشروع حق و او موږ به دغه اعتراض تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو جلالت المعاب رئیس جمهور او نور د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت مشرانو زموږ د حالت پوښتنه نوي کړي او عدالت د سما په مجلس کې نوي تل.
له دې مخکې ولسمشر د مشرانو جرګې د انتصابي سناتورانو د کار موده هم غزولې وه. د افغانستان د اساسي قانون د واتیوم مادې په اساس له هر یو کال وروسته د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ټاکنې باید ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماښام لوونه بیا د سهار تر وو بجو پرې پر همدې څه پوه کولای سي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه ووري. اوس بل مطلب را خلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا لغه اقدام څخه هرکلی کوي چې د داعش ډلې یو شمېر استازي په تور لیست کې شامل کړي دي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا د امریکا لخوا یو مثبت او پر ځای ګام دی چې اخیستل سوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې په تورلیستي لیست کې د داعش د غړو شاملول به د هغوی مورال او روحیه کمزورې او مالي سرچینې به محدودې کړي. بهم رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خراسان لپاره د داعش استازي په تور لیست کې شامل کړل، د امریکا دا اقدام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تود هرکلی سره مخ شو. د دغه وزارت وین احمد شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا دا اقدام به له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې موثر مبارزه لپاره مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت هغه ډله چې ځان د خراسان ولایت لپاره د داعش استازي بولی د امریکا له لوري د تروریستانو په تور لیست کې شامل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې ډلې د غړیتوب په تور هر مشکوک کس تعقیب کیږي. په افغانستان کې د داعش ډله چې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي او مشتي حفیظ سید کوي د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت کړی او تیر میلادي کال یې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي دا ډله چې تر ډیره د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ځانګړي توګه د شینوارو، اچین او نازیانو ولسوالۍ کې فعاله ده ناوړه تروریستي کړنې ترسره کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا کار به د داعش د پلویانو روحیه کمزوري کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای وایي چې په تروریستي لیست کې د داعش استادو شاملول به د هغوی مالي او اقتصادي سرچینې هم محدودې کړي چې دا پر ځای کار ده.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول هر هغه اقدام چې وکړی شي د هغه ګروپونو چې د افغانستان دولت ته جنګیږي د هغوی مالي اقتصادي او یا هم تسلیحاتي او لوجستیکي مسائل محدود کړي په ګټه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې په مورال په لحاظ هم خپل تاثیرات درلودلی شي مقابل جانب تصیفهیي پرته علاوه په دې چې په اقتصادي لحاظ
د چاروبل کارپو متی الله خروټی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د داعش پر ضد پوځي اقدام هم وکړي او له افغان حکومت سره د هغوی په اړه استخباراتي معلومات هم شریک کړي. څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې داعش ډله ورته د منلو نه ده او ټینګار یې وکړ چې په وړاندې به یې منظم عملیات کیږي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خودمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د هلمند په نهرسلا چې ولسوالۍ کې جګړه درې ورځې ته اوږده سوې ده. د دې جګړې پر مهال د رامنځته سوي مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نسته، خو ویل کېږي دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي ګرشک ته تازه دمې سرتیر رسېدلې دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د نهرسلا ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. په نهرسلا کې د روانې جګړې اصلي عوامل څه دي؟ ولایتي شوراوی د جنگ په لومړی کرښه کې د وړتیا پر ځای په واسطه مقرر شوی قومندانان نسی کولای وضعیت ته تغییر ورکړي. په دې اړه نور حالز مجمکار الیاس دایره کوي چې د غسیم تور غلی او پاړه د راپور چمتو کړي.
په نهر سراج ولسوالۍ کې دا د دی ادم خان کلی دی چې د تباندې ویونی رئیس د جنگ لومړی کرښه را خودلته درې ورځې کې جنگ زور خستې ده او دوړ غړته درنه تلفات مو وشتي دي. د ګریشکو رسول محمد شریف وای کچیر جر تر جره کمربند ته چې اوس د وسلوالو د ډلیز بریدون شاهد دی کومکی او تازه دمی سرتیر ونر سری ګریش سکوت کوي او جنگ د لشکرګا تر شمالي پلو ور رسیږي. د ګریش د بازار په منځ کې د میرزین شروختون چونډس ډول امبولانس درې ټپیان راول چې دوه ملکی کسان او یو پولیس دی. د دې د کورنۍ غړي خبرې نه کوي. خودلته یو نرس وای په ادم خان کې د روان جنگ یو مرمۍ پر وکور لګیدل دا یاد ملکی کسانه ټپین کړی دی. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وای په نارسراج کې د روان جنگ د پاره تازه د مسرتیر رسیدلې دی او په صورت وسلوال نه پرېږي چې په دې ولسوالۍ کې نور سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. کمانډان چې د ګریش د ادم خان سیمه روان وو وویل وسلوال ته د تیر څو ورځو جنگونو لامل درنه مرګ جوړ لهم او شتره
پنځو ورځې جګړه مونږ وکړه. بعد له هغه د مونږ پولیسو تقریبا یو څه تاکتیک کی عقب نشینی وکړه. هغه تپوت کې خط واچو او ان شاء الله تعالی البته دروست مدافعه وکړي او اوسه توجه تم کنټرول ده. پیلا مونږ هم دا اوس روان تاسو ګورې میدان یوای کی په هغه اول ورځ باندې څه تلفات مونږ درلودل چې دوه نفر شهیدان او درې نفر زخمیان. وروسته هغه په دې درې ورځو کې مونږ تلفات نه درلودل او دوی ته ډیر درانده تلفات اوختي دي. تقریبا تر شلو زیات کسان مړه دي.
ویل کیږي په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو څخه پر لړزل شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې عملیاتو کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ممرت هوایي ځواکونو هم مرسته کړې ده او د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته کوي. د ګریش د ټولنیز شورا وکیلان هم د طالبانو په وړاندې د حکومت له دریسه ناخوښ دي. دوی د مرکزی ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کوي. وایي دلته جنگیدونکي سرتیر ستړي شوي دي، باید نور سرتیر راسي او جنگ پر مخ یوسي.
دا اوس چې دی تقریبا ور وځي کیږي یا تر وځي کیږي چې د ادم خان په کې دي شدید جنگ روان دی. په دې جنگ کې اوس حکومت شاته راغلی دی.
امنیت ورځ په ورځ شاته ځي. حکومت ورایت ته ډیر درواغونه ورته ول، ډیر درواغه ورته ول چې نن پر دې ځای باندې پوسټ درته جوړوم سبا موږ د ګریش انسانانه ختم کړي.
په جګړه حضور اخیستې دي د ولسوالۍ کې
دی هم مرده امیدواری چې دی ولسوالی حکومت باید غټه توجه وکړي. یوه علت یې دا ده چې دا زموږ مسؤلین دي، دا زموږ مقامات ټول د امنیتي مقامات واوري چې عسکر په لاس پولیس چې دي کال دولس میاشتې په جنګ کې
ویل کېږي. وسلوالو په تېرو درې ورځو کې د زبولي په سیمه کې د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې نیولي او توانېدلي دي چې د کابل هرات لوی لارې ته ځانونه نږدې کړي. په نرسراج ولسوالۍ کې امنیتي حالت په داسې حال کې تر بل هر وخت ډېر خرابېږي او عملاً جګړه روانه ده چې ویل کېږي مرجي ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول سوي سیمې هم د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وسلوالو ته پته سوي دي او هلته حکومتي سرتیر یوازې دوه کیلومتره مربع ځمکه په واک کې لري چې هغو ته اکمالات او خوراکي توکي رسول هم ګران سوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د هلمند جګړې په اړه مو راپور اورېدی. په همدې حال کې د هلمند امنیت قومندان وایي وسلوال طالبان نسي کولای چې دغه ولایت امنیتي کمربندونه مات کړي. عبدالرحمن سرجنګ چې د ولایت سرپرستی هم په غاړه لري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان اوس په دغه ولایت کې کمزوري سوي او د مخامخ جګړې توان نه لري. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ له ښاغلي سرجنګ سره مرکه کړې او په سر کې د امنیتي کمربندونو د پیاوړتیا په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
اول خو چې امکان لري چې دا کمربندونه مات شي، ځکه چې هغه په لخار یولس کیلومتره لري، ولس کیلومتره لري ساحه کې پراته دي او هغلته ډېره قوي مدافعه مونږ کړې ده او شاته بل خط ته، شاته بل احتیاطي خط ته چې هغه که مات شي دوهم خط کنی دریم خط، او یې چې امکان لري چې طالبان دا خط مات کړي. طالبان د هغه قوت نه ولیدلی دي اوس دوی سر په یوه پوسته چېرته بس او تعدید کی وی ولی قوی وسلو باندې شلیل پیجرا کسل 200 نفر په یو پوسټا اغم لسپری پوسټه د محلي پولیسو په کلو کورو کې نور دوی خط تر سره نه مات کړی ل خط ماتول شي او تاسو ته اطمینان در کوم چې په هلمند کې طالبانو نور خپل محربوي مقاومت د لاس اور کړی دا او دوی په محربا کې له سب د محربې ډیر خارج شوی دي. تقریبا په ګریش کې دوی په بل شپه 15 سناپاله مړ شوی او څو نور زخمیان دي.
جناب کومندان صاحب، داسې ویل کېږي چې د هلمند په یو شمیر نور سیمو کې هم جګړه روانه ده. کچیر دغه سیمه راته مشخص کړي چې په کوم سیمه کې جګړه روانه دي، په کوم ولسوالۍ کې جګړه روانه دي.
جګړه نشته ده، بیګاش په صرف دوی په بازه اوسو باندې په ګریش کې او په مرجا کې خال خال د درلودلې او سپیلن وځ آرامه ده، چې کوم جنگ نشته ده. ان شاء الله دا خبرې سل باز خلک چې هغه غیر مسئول کسان دي، دا خبرې کی په ټول هلمند کې جنگ نشته ده او تاسو ته اطمینان درکو چې دښمن هیڅ هم نشي کولای. موږ په ټولو جهینو کې یو چې هغه جهینو موږ سره دي، هغه موږ سره دي او هېڅ دې موږ په شا نه یو تمبولي او نه دې موږ خاتمات کړی.
کومندان صاحب، ولی دغه وسلوالو مخالفینو مخ نه نیول کیږي؟ ولی دغه جنگونو لمن نور سیمو ته نور رسوالۍ ته هم فراخیږي؟
دا خودلته هلمند کې دي، باز خلکو دي، باز استخباراتي کړي او لاس ته او دا ډیر یو سرحد د نورو ممالک سره لري او هغه د منګه دښمنان یا د منګه دغه خلک راسته ویدلته دوی غواړي چې باز نور یې سیم په لاس تراوړي او خپل بادار ته دې اطمینان ورکړي چې موږ ولا غشتلی یو د صلح خبرې روانې دي. دوی ځانو خې چې موږ یو قوت نو دوی هر چیرته شکست خوړلای ډېر خلک یې تلپات لیدلي دي او دوی خلک په زور راوړيږي له کورو راوباسي او د ځان سره بیاي دوی سربازګيري کوي په منطقو کې په زور باندې او خلک ولس ځان ته سپر کوي او بیا په دولتي قواو سره جګړه کوي او دولتي قواو یې ملکی خلک نه ولي په دې خاطر باندې په کلو کورو کې پیر نه کوي ځکه دا قانون د جنگ حکومت نه کوي. په دې وجه باندې دوی زیاتی او کوکنارو تجاران هم ورسره دي او دلته د یورانیم تجاران هم ست او دلته د روخام تیګو هم قانون دي د ناوړه استفادې په خاطر باندې دوی دا ښکارونه کوي.
بس ویل کیږي چې په دغه جګړو کې عام خلکو ته هم مرګ جوړ لاوښته ده، تاسو په دې مورد څه وایسته؟
تر اوسه پورې خو ما هیڅوک نه دی لیدلی چې دوی مراجعه کړي چې ملکی خلک یو مونږه او موږ ته طلبات او وخت کې دای شي کوم ځای کې بلرو پرسو شي مو کې شاید کوم نفر زخمی شوی وي، مګر د ټول سمنګ دا شی اعلان لرو چې څوک د موږ په دازو کې شهید شوی دی.
واړم د ورستي پښتنې په لړ کې یو پښتون کمانډان صاحب د حقوق بشر داسې ریپورتونه خبر کړي و چې په هلمند کې 19 سلنه عام خلکو ته مرګ جوړ لاوښته ده، په دې اړه معلومات راکړي.
زه به خې دا راپور نه منم، دلته د بشر حقوقو نمائندګي ستنه چې تقریبا د تاریخ تورانو کې یو مورید هم منګنل لرو چې هلته ملکی خلکو ته جوړ لاو مرګ جوړ لاو.
د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګو چې لازادي رډیو سره په مرکه کې ویل وسلوال طالبان نسی کولای چې د ولایت امنیتی کمربندونه مات کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دوهمه نیمه کې پیلېږي. په دغه خبرونه کې د پخاشونو د درد په ارتباط باندې تاسو ته د خبرونه میلمه یا ډاکټر معلومات ورکوي. نو که تاسو غواړئ په دې اړه پوښتنه وکړئ کولی سئ چې وروسته له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. البته د خبرونې سره د تماس شمیرې به وروسته زما همکاران تاسو ته وایي. اوس 2:30 بجې سولې. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمانې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواری پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز اکمال او روزنې ټینګار کوي. وایي هیله من دی چې ډېر ژر بې پیلوټ الوتکې هم د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د پریکړې چې د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نه شي د یو شمېر سناتورانو تر غبرګونونه راوپارول. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ویلي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو قربانۍ سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 15 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړه د بورکینا فاسو په پلازمینه کې پر یو هوټل او رستورانت په وروستۍ تروریستي حمله کې 4 تنه اوکراینیان هم وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل وستایل. ویل چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره اټومي معاملې د نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوی باب پرانیست.
وسم زما همکار مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه اوروي. ورپسې د روغتي خبرونه له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي هندوستان ته د پاکستان د واګي بندر له لارې به ډیر ژر دغه هیواد ته د زرګونه ټنه مڼو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل د مڼو د صادراتو په اړه د افغانستان او هندوستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هواره شوې ده.
د دولت په حالو ځلو باندې او حتی د حکومت په مستقیم مداخله باندې موافقه وکړه چې فردنن د واګي بندر د مڼو صادرات په مخ باندې خلاص دي او موږ د استقبالو د هندستان د حکومت نه ډیره مننه کوو.
نوموړي وویل چې هندستان له تیرو 2 میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګي بندر له لارې یاد هیواد ته صادر شي. الکوزي زیاته کړه چې د مڼو او نورو کرنیزو محصولاتو د نه صادرېدو له امله افغان سوداګرو ته څه باندې 270 میلیونه ډالره زیان رسېدلی دی. ټاکل شوی چې سبا د کابل په بادام باغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو له ناروغیو او آفتونو سره د مبارزې په خاطر د 14 لابراتوارونو بنسټ کېښودل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د نشراتو د برخې مسؤول لطف الله راشد نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه د څه باندې 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د نړیوال بانک لخوا جوړیږي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې دغه لابراتوارونه تر راتلونکي یو کاله پورې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. تمه ده دغه ډول کرنیز لابراتوارونه د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او ودې په برخه کې مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو لابراتوارونو په فعالیدو سره به افغان بزګرانو ته اصلاح شوي کیمیاوي سری وویشل شي. د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي چې سکل په دغه ولایت کې د شاتو تولید 2 برابره زیات شوی دی. د دغه ټولنې مشر فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې مخکې یوازې په کندهار ښار کې شات تولیدېده، خو اوس شات د کندهار په نورو لرې پرتو سیمو کې هم تولیدېږي. نوموړي د شاتو د تولید د زیاتوالي علت د شاتو د مچیو د فارمونو زیاتوالی په ګوته کړ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستانی کلدار 100 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خوش هستم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم دندان دردی و التهاب بیره هاست. اگر تا به حال دندان دردی را تجربه کرده باشین حتما میدانین که چقدر سخت و عذاب آور است. اگر از افراد مختلف فعلت دندان دردیشان را بپرسیم، بیشتر اونا میگن که پوسیدگی دندان باعث درد دندان میشود، اما در حقیقت دلایل زیاد دیگر نیز باعث درد دندان میشوند. از این رو شناخت عوامل آنها با شما کمک میکند تا از بروز این درد جلوگیری کنید. و یا به این موضوع هم فکر کردید که چرا بیره های ما گاه وقت التهابی میشوند و علائم خاص در آن دیده میشوند؟ که در بسا موارد این گونه التهابی شدن بیره ها نیز میتواند حتی منجر به درد شدید دندان های سالم پیش افراد در سنین مختلف شود. برای بحث بیشتر روی همین موضوعات در برنامه حاضر دکتر صاحب عاطف پیمان، معالج امراض جوف دهن و دندان موظف در یکی از شفاخانه های خصوصی در شهر کابل را با خود در استودیو داریم. شما هم اگر کدام سوالی در مورد موضوع برنامه دارید می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 0799 20 35 40. باز هم شماره را برتون تکرار می کنم: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارید و از هدایات و مشوره های مفیده که برتون در لابلای برنامه می ته مستفید شوین. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
ما هم بنابرای خود خدمت شما و شنوندگان خوبتان سلام عرض می کنم و ادای احترام و ادب خدمتشان می کنم. سپاسگزار هستم که شما زمینه را مساعد ساختین تا باشم و سوالای دوستای خود و سوالای شما بتم پاسخ خوب را کنم.
سلامت باشین. دکتر صاحب، یک دندان سالم چه وقت مروز به پوسیدگی یا سیاهی می شود و کدام عوامل در عقب این مشکل سیاهی دخیل است؟
عوامل مختلفی است که باعث به وجود آمدن مشکلات یا امراض در دندان ها می شود، که از جمله پوسیدگی که به شکل هم که همگی از این رنج میبرند یا همگی شکایت دارن از پوسیدگی یا به اصطلاح عوام که مردم هم میگن کرم خوردگی، عوامل زیاد را در خود داره که از جمله عواملش به دو گروپ یا به دو بخش تقسیم شده که عوامل موضعی یا عواملی که در داخل دهن مریضا یا در داخل دهن است و عوامل عمومی که از باعث امراض مختلف عمومی وجود باعث میشه که دندان ها پوسیدگی پیدا کنه و خراب شود، که عوامل موضعی از او شامل ساختمان خود دندان است. بعضی دندان ها شکل آناتومیک یا شکل ساختمانیشان به شکل است که بسیار مستعد یا مناسب برای جابجا شدن مواد غذایی است و یا مناسب برای پوسیدگی است و یا از نظر ساختمانی و یا منرالیزیشن یا تقسیمات مواد منرالی در اونا زمینه برای پوسیدگی و خراب شدن بسیار زیاد مساعد است. و به شکل عمومیش امراض مختلف و هرسیت و از جمله امراض وایی یا امراض عمومی میتونه که از دلایل و یا عوامل یا اسباب عمومیش باشه، که اینجا ما روی هر دو عواملش بس میکنیم که در خدمت هستم که شما.
بسیار خوب. دکتر صاحب، التهاب دندان در نتیجه کدام اسباب و عوامل نزد یک شخص به وجود میاد؟
التهابات
با مزرعه التهاب که در بیره پیدا میشه.
التهابات اکثرا به دو شکل صورت میگیره که به شکل حاد و یا به شکل مزمنش است. التهابات حاد اکثرا عوامل خود داره که بعضا امراض مختلف بیره، موجودیت بعض پروتزا و یا دندانهای ساختگی که مریضا استفاده میکنن به خاطر جویدن و یا موجودیت خالیگاه در بین فواصل بین دندانا و موجودیت لکه ها و منگا و یا به شکل عمومی امراض مختلف عمومی میتونه دلایل باشه برای پیدا شدن امراض التهابی در بیره ها که به شکل عاد و یا مزمن.
بله دکتر صاحب، تشکر از معلوماتتان. تا این دم بس خود همچنان ادامه میتیم، اما بیاین که در نخست پرسش یکی از شنونده های ما رو بگینیم. بله، به نام آصف صفا از ولایت غزنی. بله بفرمایید برادر. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایید.
خودتان و دکتر سب بپذیرین. بیمورد نخواه بود که از دکتر سب بپرسن که دکتر سب محترم در می وقت خوردن غذا گاهی زبانم زیر دندان میشه و گاهی هم کومه و بعض لب و از این قبیل جاها. دکتر سب اگر لطف کنن بگویم که تکلیف عصبی یا تکلیف جوف دهن است. تشکر از توجهتون.
بله بسیار خوب. واقعا که مشکل است پیش تعداد زیاد از مردم.
من از برادر میخواستم چند سوال مطرح کنم که با تاسف که تلفنشان یا تماسشان قطع شد. خود در کل اگر فکر کنیم من سوال می بود که اگر یک تعداد دوستای ما از دندانای ساختگی استفاده میکنن، یعنی همو شکل ساختمان دندانایشان یا دندانایی که برشان ساخته شده اگر همو شکل بافت منظم خود نداشته باشه، یا میتونه یک دلیل برای جویدن کوما و یا قسمت های از رخسار و لبا باشه، و یا ای که اگر به شکل طبیعی دندانشان این مشکل داره، بعضا به یک تعداد دوستا عادت دارن که لقمه های کلانتر استفاده میکنن، برای استفاده زیاد کلان لقمه غذا میتونه آدم همین مشکل پیدا کنه، و در ضمنش بعضی اوقات یک عجله و یا یک تشویش یا یک نارامی عصبی یا نارامی یا یک تشویش روحی هم میتونه که یک دلیل برای جویدن قسمت های از کمه لبها و رخسار در نزد دوستاش ها. که رای حلش همی چند موضوع است که اگر دندان های طبیعی باشه خب باید با یک اوصلمندی و یا با یک هارامی غذا را صرف کنن و متوجه امو اندازه لغمه های غذا باشن، و اگر این مشکل مشکله باشه که از اثر استفاده پروتیز های مشکل برشن پیدا شده، باز امکان اصلاح شدن پروتیز ها هست که دیگه این مشکل دامنگیرشان نباشه.
فرض کنیم اگر امی برادر امی مشکلشان ادامه پیدا کنه، یعنی امی مشکل برشان پیدا شوه به خاطر از اینکه امون ناحیه که صدمه میبینه التهابی نشه، در کمترین وقت اینا چی میتونن بکنن؟
یگانه رای را که ما برای برادر ما پیشنهاد میکنم اویی است که بزرگترین فرصت اگر دندانشان مصنوعی است یا دندان اصلیشان نیست، اقدام به این کنن که او پروتزشان اصلاح شود، و در قدم بعدی همو پیشنهادات قبلی ما که باز تکرار نشه ای است که بتانن اول خو علت رفع کنن که همو علت پیدا کنن، جستجو کنن که چی است، بعدن به شکل وقایوی از دواها و یا موتواشایی که به شستنی های دهان که دهان به شکل موضعی استفاده میشه، از پیشرفت و یا از التهابی شدن و یا از میکروبی شدن از او جلوگیری کنن.
بله بسیار خوب. یک شنونده دیگه من روی خط تلفن است به نام شیرزمان از پکتیکا. بله بفرمایین برادر.
السلام علیکم. شیرزمان ما در پکتیکا ولایت مزار سرپاری
هستیم.
سلام علیکم. امروز تاسو د ازادی رادیو ټول همکارانو ته او خصوصا تاسو سره مونږ نه کېلې وړاندې کوم.
مهرباني کوئ.
او ما یو ورور ده، هغه د غاښ درد لري تقریبا 14 کلن ده. هغه د غاښ درد لري، ټول غاښونه درد کوي، او د دې علاج به څه شي؟ ځنې تور ګرځي دلې ځنې همداسې دي، خو ټولې درد کوي، نه ډوډۍ نه شپه تېره وایسي.
دا ورورا دا اکثرا دغه مشکل د درد چې ده غاښو کې دا د سوری پیدا کیدو د غاخ سوری یو علت دا ده چې په غاخ کې سوری پیدا کیږي، هغه سوری ورځ په ورځ ژوریږي او زیاتیږي. هغه باید ډاکټر صاحبان ته مراجعه شي، او مخکې له دې نه چې اعصابو ته ورسیږي یا درد پیدا کی، باید د هغوی چاره وسي، یعنی چې برمه شي، پاک شي، بیرته دوباره د سر نه دک شي، به د کولو مواد سته چې انشاءالله دا مشکل حلیږي. هیڅ کوم مشکل نه ده، کوم غاښونه چې ضرورت ورته ده باید چې ورته توجه وشي او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله. یک شنونده دیگر ما به نام حمیدی از ولایت لوګر به تماس هستن. سلام علیکم دوست عزیز، بفرمایین پرسش دانه مطرح کنین.
با شما و جناب دکتر و شما شنونده ها سلام. تقدیم میکنم خواستم به ثبات بدونم و کشیدن دندان از جناب دکتر داشته باشم که من خودم تقریبا دندان هایی که به چند حیفه تقسیم کردم و مثل دکتر خایما که دندان حقی و تشکیه شوینگت ها ما به خودم هم دندان های بالایی و پایینی که طرف دندان های حقی هست اینا صدمه دیدم و پیشه مانده که حتی بعضی دندان های ما از 15 سال و این شکل استفادهش میکنه به کسانی که مراجعه کردن یعنی خود کشیدن زندان‌های یخی یا کمک که مشکل است و حتی خیلی خطرناک است که منجر به مرگ و میر بشه. خواستم این از جناب دکتر سب بپرسم که گویا این ریشه‌ها به چه اندازه مضر است، یکی مضریت نداره و یکی زندان کشیدن تا چی حد میتونه منجر به مرگ و یکی همرازدگی شود. سپاس کردیم.
مهربانی. خوشبختانه با ارتباط سوال برادر ما بگویم که امکانات امروزی این زمینه را مساعد ساخته که دندانای عقلی را بسیار واجه خوبش بدون از اینکه کدام ترس و احراس و تشویش به او موجود باشه بتانیم بکشیم و هیچ نوع مشکل نیست. از این بابت ما شما را اطمینان میتونم کشیدن به یک مرکز مراجعه کنین، ولو اگر شما به یک معاینه خانه یا یک کلینیک شخصی هم مراجعه کنین، امکانات کشیدن دندانای عقلی با اتمامات لازمش هست. یعنی ضرورت به این است که از اونا اکس ری گرفته شوه و در صورت موجودیت اکس ری او جرایی شوه با وسایلی که به او ضرورت است. انشاءالله به این شما تشویش نداشته باشین. در ارتباط سوال دومتان بگویم که دندانایی که به شکل ریشه های فرسوده باقی ماندن در جوف دهن، خود از اینا به حیث میراق میکروب یا مرکز میکروب میتونه آینده باعث خرابی صحت تان شو. یعنی از نظر عمومی خود همی جوف دهن منعیس یا به مسابه دروازه دهن پنداشته میشه. وقت دروازه یک جای یک قسمت خوب نمی باشه یا در اون میراقات میکروبا و گپا موجود می باشه، شما فکر کنین صحت چقدر قابل تهدید است. دیگه به هر حالش موجودیت اونا به شما بسیار مضر تمام میشه. به زودترین فرصت شما مراجعه میکنین با امکانات زیادی که در دسترس است. دکتر صایبا انشالله اقدام به کشیدن ریشه های دندانایتان میکنن و شما از اون آیه تشویشتان رفع میشه.
بله، خدا کنه تونسته باشه این شنونده ما معلومات را که لازم داشت گرفته باشن. یک شنونده دیگه ما از شهر کابل به نام احمد شاه تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایین.
سلام ویدا جان، به شما و دکتر صد یک سلام به فرشته جان ندا و یک سلام اینجینر صد که برای وصل کردم. دکتر صد، ما در همی بیرد یا میگرد به قسم کبود یعنی مایل به سیارنگ و دیگر یک در خونم باز وقت اگر مثلا برز بزنم بیزی رو پیدا میکنه اینا من نمیخوام و دیگر دندان ها امی دیوه ها کم کم بالا رفته میره، دندان ها زیادتر نمایان. مشکل هست دیگر شما یک راهنمایی کنیم که
من سعی بس شما میخواییم یک سوال داشته باشم. چند سال دارین؟
بفرمایید.
چند سال دارین سعی؟ فهمیده نشد. من میخواستم که در ارتباط عمرتان پرسان کنم که چند ساله هستین سعی؟
اینجینا سعی ببخشن اگر بگویم یک دخرک هست اگر فامیل ما آنی مشکل ما از طرف خود مطرح کردم. از مشکل اصلا او مصابت بینمی تکلیف بچار است نمیتونه سوال کردم. از طرف عزیز سوال کردم این مشکل
ما اصلا به ارتباط همین مشکل تغییر رنگ بیرایتانی سوال کردم. اکثرا نمی تغییرات هورمونی در سنین 7 تا 14 سالگی در نزد اشخاص خصوصا در طبقه اوناس زیادتر ظاهر میشه که اکثرا همه تغییرات هورمونی یا همو به هم خوردن یا تغییر آمدن در تعادل هورمونی در وجود باعث تغییر رنگ در بیره ها میشه که قابل تشویش نیست. با گذشت زمان پس همو حالت توازن خود سطح هورمون در وجود این مشکل حل میکنه و در قسمت گوشت خوری بیره ها یا همو اصطلاح هم کم شدن بیره ها در ارتباط شما بگوییم که او اکثرا علتهای مختلف داره. بعضن استفاده برسای شخم میتونه یک دلیل برازی باشه و یا استفاده درست نکردن از امی برسا که تاریخی درست و تطبیق برس کردن ایگه پام اگر باشه میتونه یک دلیل برای تخریشیت یا ساییده شدن قسمت های هنق دندان باشه و بیره ها گوشت کم کنه و در ضمنش بعض عامل دیگه مثل استفاده دخانیات از بعض نوشابه های مخرش و استفاده الکل اینا هم دلایل هستن که باعث مشکلات بیره ای میشن. دیگه سوال آخری شان هم نفهمیدم
ایدا جان. بله من متوجه نشدم چون گفتن که ای از دخترک شان بوده خانه.
او سوال شان هم جواب
گفتن بیرایشان بلند شده و دندانایشان نمایان میشه.
همو گوشت خوری اصطلاح گوشت خوری بیره یا همو کم شدن بیره همی یک اصطلاح است که نزد عام است ما او را همو سایدگی هایی که در اطراف دندان پیدا میشه و باعث لط شدگی و قسمت های از پنهان دندان ها نمایان میشه و همی مشکل است که با اهتمامات لازمه و با مراجعه کردن به دکتر صاحب ها میتونیم جلوگیری و یا پیشگیری از حالت پیشرفتش کنیم.
عظیمی از ولایت هلمند تماس گرفتن. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم خانم محترم. سلام های خود برای شما برای دکتر صاحب برای همکار تخنیکی تان شنونده تقدیم میشم.
سلامت باشید. سلامت باشین بفرمایید پرسشتان رو مطرح کنید.
زنده باشین دکتر صاحب محترم. خودم سن ما 31 ساله زنایم میتکن میریزه کم کم خودش میریزه از یک زندانم یک قطرش جلا میشه میریزه و دیگر همی زندان شما پیشتر با من چنینده اولی گفتیم که اما اگر شایش منده باشه او چی نقص داره برای دهن ما
مثلا یک سوال برتباط سوال تان میکنم ببخشید
فقط زندانه ایمو میتکست و می تکلیف دارم.
خب یک سوال دارم از شما سر ببخشید با معذرت. امی هدفتان از تکیدن دندانا یعنی از تاج دندان مشکنه میریزه است یا خود دندانا از ریشه ها جدا میشه مفته؟
نه دکتر در وقت چیز رو نوشیجان میکنم یا نان میخورم یا یک وقت چیزی دیگه اگه میوی خوشکر خورم امی تو دمو چیزی میوان امی تو قطره دندانم جلا میشه.
خب صاحب
یک دندانم نیست هزار دندانم
فهمیده شد صاحب فهمیده شد انشالله من جواب را میکنم از طریق را دیو بشنم
مثل که باز وقت ریگ یا منگ یک چیز زیر دندانت میه
پارچه پارچه شدن تاج دندانشن. اکثرا علت پارچه پارچه شدن یا ریختن دندانا همو کمبود منرالا در دندانا واقع میشه یا دیمنرالایزیشن یا کم شدن مواد منرالی یا مواد که باعث استحکام دندانا و تاج دندانا میشه و او شکستگی ها اکثرا یگانه دلیلش که به شکل عمده میتونه باشه یعنی کمبود مواد به نام فلوراید است که اکثرا در کریمای دندان به شکل تجارتی در ترکیب کریمای دندان و یا به شکل دانشویه ها و یا به شکل جیلای مخصوص برای از این دندان ها ما میتونیم توصیه کنیم در بازار موجود است و به خاطر از این که حال اینا به موت یک حالت مواجه هستن و دندانایشان پوسیده شده یا مشکنه یا میریزه اینا بهتر است مراجعه کنن و دکتر صاحبای دندان به خاطر ساختن پوشا و پرکاریا اقدام کنن. انشاءالله این رای حل داره چاره میشه تداوی میشه قابل تشویش نیست اما بهتر هم ایست که و قسمت سوال بعدیشانم باید برز برسانم که بهتر هم ایست که برن دندانایی که به شکل ریشه شدن و یا به شکل فرسوده باقی ماندن در داخل جف دهنشان اونا را بکشن چرا امو میکروبا و یا امو موادی که در اونا ذخیره میشه اونا هم یک دلیل برای خراب شدن و یا پوسیده شدن همی دندانا میتونه باشه.
بله شنونده دیگر ما به نام غلام محمد از ولایت زابل تماس گرفتن بفرمایین. بله سلام علیکم. خب فکر کنم تماس از این برادر موقت شده. دکتر صاحب قبل از اینکه یک شخص دندان درد شوه حتی برخی علائم در دندانایش که مروز به پوسیدگی شده به وجود میاد مشخصا کدام علائم است که قبل از ایجاد درد اقدامات لازم به او انجام شوه یعنی امو علائم و مشخصاتی که پیش از دندان دردی پیش یک شخص به وجود میاد
بهترین علامه خوارجان گل می است که اکثرا در دندان ها یک تغییر رنگ به وجود میاد یا یک به شکل خطی یا به شکل نقطه‌ای تغییرات به رنگ سیاه و یا نسواری ظاهر میشه که در قدم اول وظیفه هر یک ما است که پیش از این که ما به دکتر مراجعه کنیم همیشه مراقب باشیم به دندانای خود یعنی با پیدا شدن کوچکترین علامه یا یک نقطه سیاه یا یک تغییر رنگ یا یک حالت غیر نرمالی که بر ما پیدا میشه یا او رو ما میبینیم ملاحظه میکنیم باید مراجعه کنیم به دکتر، چون موقعی که در یک مرحله ابتدایی می باشه این پوسیدگی و یا این تخریبات می تانه به بسیار شکل آسان و ارزانش تداوی شوه و یا وقایع شوه، جلوگیری شوه. دیگه علائم عمدهش از جمله امی است که امو پیدا شدن یک نقطه سیاه رنگ یا یک خالیگاه و یا یک دفکت یا یک فرورفتگی که باعث گیریش مواد غذایی میشه، یک دلیل خوب میتونه باشه برای خراب شدن دندان.
بله، و التهاب دندان علائم مشخص داره یا نه؟ خب پیش از اینکه به پرسش بپردازیم، شنونده ما به نام از ولایت پروان تماس گرفتن. بله سلام علیکم، بفرمایید پرسشتان مطرح.
سلام علیکم دکتر.
علیکم سلام، من سلام عرض میکنم. بفرمایید.
دیر هستین؟
زنده باشین، بفرمایید سوالتان مطرح کنید.
یک طفلک 6 ساله است البته.
خب سر.
دندانش درد میکنه، اگر بکشین دوست کرون ضرر و این میکنه در اصلا بشونه پیشکاری دکتر یاد.
خب اگر دندانا تا حدود خراب باشن که در این سنه
که از اول خراب بیره، طفلکی خراب بیره،
خب
حالی درد
رو میکنه، یعنی دندانایشان سنشان 6 سال است، یعنی دندانایشان هنوز نخیره، دندانای شیری شان است. دندانای شیری به خاطر که دوباره نو میشن، یعنی بعد از سن 7 سالگی شروع میشه هفتیدن دندانای شیری و قابل تعویض یا تبدیل هستن برای دندانای دائمی. اکثرا زیاد قابل تشویش نیست، چون برای اونا چانس ای است که دندان بعدی دارن یا دندان دائمی دارن، بعدن دیگه دندان خروج میکنه. اما به خاطر ای که بتانیم از امراض مختلف وقایه کنیم و یا ای که جلوگیری از خراب شدن دندانای دائمی شان کنیم، ضرور است که دندانایی که اگر امکانات داشته باشه پرکاری شوه پیش از ای که اونا را ما بکشیم و اقدام به پرکاری کنیم، و یا اگر قابل تداوی و پرکاری نمی باشه و یا فرسوده و خراب می شده باشه از این که التهابی و میکروبی شوه، بهتر است که او دندانا را ما بکشیم و این نوع تشویش وجود نداره در قسمت انستیزی برای اطفال و فیصدی های پایان انستیزی موجود است و اسپری ها هست که میتونیم به واسطه از او به شکل بسیار راحتش دندان های اطفال بکشیم.
پس در این صورت دکتر صاحب، داشتن دندان های سالم یا ناسالم میتونه به ارضیت هم ارتباط داشته باشه یا خیر؟
مثل که ما قبلا به عرض رساندم، یکی از علتهایی که باعث خرابی دندانا، یکی از علتهایش به شکل عمومی میتونیم ارثیت دخیل بدانیم. خود ارثیت هم یک دلیل است برای خراب بودن دندانا. مثل که قبلا عرض کردم براتون، والدینی که یا پدر مادر که دندانای خوب نداشته باشن و یا دندانایشان از نظر مواد منرالی و یا ساختمان آناتومیکشان خوب نباشه، میتونه ایره به شکل ارثی به اطفال خودم انتقال بتن، که ارثیت یک دلیل برای خرابی دندان ها هست. بله
بله بله. دکتر صاحب، چرا یک تعداد از خانم ها در زمان بارداری دندان درد میشن و مجبور میشن در این مدت یک یا چند دندانشان حتی بکشن؟
به شکل موضوعی یک دلیل که سوال بسیار به جای خوب کردن که اکثرا دوستان همی سوال میکنن، خود زمان حاملگی چون به نام تکلیف حمل گفته میشه، خودش یک تکلیف است که در این وقت یا در این زمان باید توجه زیاد.
دکتر صاحب صحبتتان را قطع میکنیم، امی سوال بذات من پرسش از شما میپرسم بعدن.
بله سلام علیکم دکتر صاحب،
سبحان الله، از ولایت لغمان تماس گرفتن. بله بفرمایید.
بفرمایید.
ما یک مشکل داشتم دندانای ابن، به خاطر شما مشوره می
صدایتون ما نداریم برادر، میشه که رادیویتون صدایش پخش کنین یا یک
مرد صدای رادیو
خب بفرمایید. بله پرسشتون مطرح کنین.
در رابطه با دندان ما بود، دندان ما را کر میخوره، ما بسیار تدابیر هم میکنیم، قضیور هم نمیشه، بعد از اون مجبور هستیم که بکنیم از اون در رابطه تدابیر از این دیگه. بعضی ها دندان کشت میکنه از تاثیر از این برش معلومات میداد.
خب در ارتباط سوال اولتان بگویم که پوسیدگی های دندان یک مریضی هام است، اکثرا پیش همه کسا موجود می باشه. بهترین راه برای جلوگیری و برای از این که خراب نشه دندانای ما وقایه و مراجعه کردن به دکترها به وقت زمان است. اما که شما میگین پر میکنیم نتیجه نمیده، اگر شما کوشش کنین پیش از این که دندانایتان به حد خراب شوه که به او دکتر صاحبا کمک کردن نتانن، پیش از این اگر مراجعه کنین بسیار خوب قابل وقایه و تداوی می باشه، اما اگر به شکل پیشرفته می باشه و امکان تداوی نمی داشته باشه ناگزیر باید دندان درد کنه یا عبور بکشین. و در قسمت غرس دندان یا نصب دندان گفتین انشالله این امکانات در افغانستان هست، میشه که غرس کنین از او استفاده شود از دندانهای ساختگی به شکل دائمی.
بله شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه ساعت نشان میده، انشالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم مبید و برکی به همکاری دکتر صاحب عاطف پیمان در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم نگین جهان آرا را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.
سرخط خبرها، رئیس جمهور غنی حمله انتحاری در ننگرهار را شدیداً تقبیح کرد. حکومت افغانستان توقع دارد که در نشست